درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدر منو بللی سکون کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرغلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او هم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من امزر تراتیج د کون کی برت رو غو جوړ صحت مند او سی جوړ صحت جمع بم پتن می درنه بللی سکون کو لکه سرنګ چې مر تاسو دنن ورځی درسی مضمون جغرافیا او هم ټولګي کتاب او هم لوسته نو هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو سزدا کړی بللی سکون کو لدينا سيستا سدن رزينا ويلوست بيلكم لا تسطول كدر من زكون كنا هل لرم شيخ بل دوم كل جغرافيا مزمن كتاب او كتاب چاو كلمون ارتزان سر ولري تر سودنن رزي دروس مهم نقاط په خپل کتاب چو کې لزان سر نوٹ کې پراتن کې وختونه کې نه وازي داس تاسو پر تر استفاده وکي بلکې خپل نور ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ درنو زكون کور از دلوست پر لور منیز مر استاسو دنن رزي اوم لوست موضوع بشري جغرافيا د افغانستان اقتصادي جغرافيا د کتاب صفحه له وصل وشته مې نه پیل بهتر دروپینزو سیمې سي پپري هم چې نن درنو قدر من زكون کو زمر استاسو دنن رزي در سیاحتاب يا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مر استاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي له بشري جغرافيا څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافيا دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مر استاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو وګړو یو قدر من زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم هیله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زده کوونکو د لوستر پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافیه په حق لولو د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زده کوونکو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د پدیر له سعودرنیو مریض کال کې په افغانستان کې په هرو کیلومتري مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تانه وو او همچنان د نفوس ویش چې په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دي په افغانستان کې زیات او هم چې نن په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کومه اندازه سره دی هم چې نن د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی همدارنګه درنو ګللی د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شری په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوالي نه فهم دي خطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بلا بیر قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی اوزبک دی ترکمن بلوچ پښین نورستاني او داس نور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سی ویدی لکه پښتانه او تاجکان چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي او هم چې نن هزارګان اوزبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچي ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره تړلی وي همدارنګه د رڼا وګړو لیست د کوونکو د چمرتاس د افغانستان د قومونو په حق معلومات تر لاسه کړو. اوس هم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات لاس ته راوړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجودې دي چې د هغو له جملو څخه په خپله قابو ډېرش ژبې موجودې دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ورباندې کېږي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، فراچي، منجي، واحي، زیباکي، اشکا هشمی، پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی. خو له دې ټولو ژبو څخه یو پخپله پښتو او بل هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمیر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د دریمې ژبې په توګه سره رسمیت لري. یعنې زیات شمیر کسان چې دي هغه په پښتو او دری خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د دریمې ژبې په توګه سره شمیرل شوی دی او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په دریمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پیژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق له ولو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او زیات شمیر خلک د اسلام مقدس دی پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي او همدارنګه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمیر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په حق معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په حق لولو. افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی. یعنې که چیرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمیرل کیږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کیږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په حق لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات د نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده. ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کیږي، نباتات پکښې وده کوي. دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کیږي. افغانستان داسې هیواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کیږي. یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کارمنده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمیر خلک سرته رسوي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هیواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راشنه کیږي او ورسره د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان یو د مهمو حاصلاتو څخه غنم دی. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کیږي. چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا توده وي په تودو سیمو کې کرل کیږي چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پر کرل کیږي او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي. همدارنګه دغه کوم غنم چې دي د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنې ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا وری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نری او غچ وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي چې وروسته دوم حاصل شلي هغه په خپله وریجې دي چې زیات شمېر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا په خپله په 214 زره هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي، د لغمان نری وریجې دي، د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریفې وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ او تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالیز د کونکو د لوست په راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په هکله معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه یې په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15 زره هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګ د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو ګلالیز د کونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې او د افغانستان اقتصادي جغرافیې په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیې کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیې کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي چې کوم چې د ادریس پالنه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ور باندې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلې شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول کدرمن دا درنه ځکون کې به هم دغه دروست ولن ته جواب ورکوي او ورسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنو سره کوم کوم راسته د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. هله من دې په یو څه باندې پوسی او سېږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي او سېږي. تر بل داس درس پرې چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې جام دانا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مقبول کی قدر منو کول لې سکون کو زه برښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح غواس مې هم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوسته لمه دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لې سکون کی براترو او چور او صحت مند او سړي او د صحت جامع و پتنوي. درنو سکون کو زمو راستا سو د اووم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي. کتاب صفاله یو 15 سم نه پیل بهتر اته 15 سم سپری. همدارنګه قدرمنو وګړي سکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د امریکا د لوی وچې د جغرافي موقعیت په حق له څه پوهېږي، دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له څه پوهېږي، دریم طبیعي جغرافیا. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړي سکون کو د پراته او جوړ د کټ په هیله یمه هیله داسې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو زکون کو داسې مرسته ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډیره په زړه پورې او د چسپ د ځکه په تیر ورځې لوستنه کې مور تاسو ته ورو فاده لوي چې په حق له معلومات لاسته نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په سیر دی غټ پرازیم په حق له معلومات ولرو. خوشو که درمونه زکونکو که چیره مجاو تاسو دیده متوجه و سیجا امریکا یو لغو غلوی و چولا جملو سخش میره که جی کمچه پناری که یو لزبردست و او کبیترین و ملکون و جملو سخش میره که جی نو دا امریکا دا لگوی وچی دا موقعیت لرای سخا امریکا لگوی وچی دا پینزل درجو او یو سلا اویا درجو الویتیست لر بلدون و او چلور اتیا درجو شمالی ارز بلدون و او پینزه پینزوست درجو جنوبی ارز بلدون و ترمیز پا موقعیت لری کمچه دا مساحت لمغه سخا دا امریکا لگوی وچی یو لغتو لوی وچی له جملو څخه شمېر کیږي چې 2.3 میلیون کیلومتر مربع مساحت دی او د امریکا د لوی وچی ډیر لیري شمالي نقطه چې د قدر منځ کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډیر لیري نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو لیري نقطه له جملو څخه شمېر کیږي او دا د امریکا د لوی وچی په جغرافي موقعیت کې یو ارزښتمنو برخو څخه شمېر کیږي. د دې ترڅنګ قدر منو وګړي ځکونکو د امریکا د لوی وچی وجدوالي یې له شمال څخه سویل ته 15000 کیلومتر دی او سوریه هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې درسان که درمونه وګلالي زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په هکله ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په هکله معلومات لسر. همیشه دا په یاد وساتئ که درمونه زده کوونکو د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنی یوه چې ده شمالي امریکا ده، بله چې ده منځني امریکا ده او دریمه چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هر یو ته جلا جلا نومر کول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځنۍ امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې چې ده کدر منځ کوونکو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې کدر منځ کوونکو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځنۍ امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري. او همچنان د دې ترڅنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې یې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وصل کړي دي او یو بل سره یې نښلولي دي، او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي ارض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي ارض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسه حق کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې به درنه ځکه کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پرال لیو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنه ځکه کو تر دې دم پر مور تاسو د امریکا د لوی وچې د موقعیت او څلور هاو په حق له ول بستل وسم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مور تاسو د امریکا د لوی وچې د کش په حق له معلومات لاسته. دا چې امریکا لوی وچه یو له هغو بهترینو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو امریکا لوی وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لوی وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شو، او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره گیدې د په واسطه سره د امریکا د لوی وچ په حق له معلومات لاس تر اوسه کبلن ډول او پلس ډول سره وایو امریکا له وچ شید د کریستی کولم یو ایتالوی بیری چلون کی چې د زمکی د کویت په حق له باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په سپر له سعودي نیوې ملادي کال کې د اسپانیا د پاچا له پاتخه په دنه باندې وګمارل سو تر سیدې لویدیز تر پورو ته ولار سره په لویدیز تر پوکی د هندستان ته سفر وکي او په هغه د هندستان د سخه د هغوی کوم اشتمنی چې هلته موجود دي هغه اشتمنی لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیز طرف ته واستوي تر څو هغې خوا ته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالې پکښې کښېږدوې لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستی پولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کریستی کولم دغه فکر کوي چې کریستی کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستی کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستی کولم څخه بل بیری چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي ارض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هیواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیری چلوونکي د خپل سفر په حق له یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په حق له معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په حق له یعنی د ځمکې د کورې کتنې په حق له باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقاله ته هم ځای ورکړل چې هغه مقاله ته د خپل اثر په سریس کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوی مقاله چې سوی نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی دا کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لوی وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لوی وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونه مول سپله او د دنو مرته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه ګلری ځکونکو په 1500 دیشم ملادي کال کې د دغه کومه پلټینې چې د سر ته رسولې وي دا نورې هم پرمختګ پیدا کړي او نورې هم مخې ته ولاړلې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټینې کړې وي امریکا سپوچی دغه پلټینې کړې وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرته ورکول سو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر دانن ورځې پورې دغه لویه وچې د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپل مشهور نقشه کې د امریکانو یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خو ژغ لالي زه کوم کوتر دی دم پر مو ژاو تاسو د امریکا د لوی وچې د کاش په حق له معلومات په لوسته اوس هم لاس راکنو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مو ژاو تاسو د امریکا د لوی وچې د طبي غرونو په حق له معلومات لاس راوړو. پر زده کوونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورونو، امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري، او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره یې دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي، او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده، او دغه غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي، او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده، چې 2340 متره لوړوالی لري، او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دومه برخه چې ده هغه پخپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشاخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو پخپله راکي یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یې ډېرې، چې دا غرونه پخپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري، او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د افلاش کوم غرونه چې مو ولوستله، دا غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري، او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه، په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اورغورځونکي آتشفشانونه چې اورغورځوي. دغه آتشفشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنی په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه پخپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه وه؟ دویم: دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات می قبول کی قدر من او غلری سکون کو ز برشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق واس ما ده نه هم ټولګي جغرافیه مسمون او هم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر من او غلری د کون کی براترو غجور او صحت مند او سیږي او د صحت جمع بم پتن وی روز د کون کو ز مر تاسو د نن رزی نو لوست دی په یونیټ 2 کی دی، یا هم دویم فصل کی دی، چې ز مر تاسو د نن رزی درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست استرالیا د وچې په حق لري. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن مرو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلي وو. خو نن ورځ په لوست کې مرو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکړو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ تکونکي متوجه اوسئ. ورځ تکونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړ دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې د 3/4 برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 12 او 23 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د 145 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ